افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر سرنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو پر اتک سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمیر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم.
د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي کور کلا یو د ماشومان لپاره ځانګړي پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړې دي.
دا یونامه مشه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لورپور امنیتی چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي او تمکیږي چې نن یو سلوول افغان کډوال کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې دبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیک سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب، د داعش د ډل لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدار مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيوړې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزای شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړي دي، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره یې د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا د مخ اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکي دي. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وخکېږي. د هغه اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خبره شوې، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروان میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دند پرېږدي. جرمنی او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د فردي ازادیو درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دې خوندي کړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا دغلته اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه کیږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمیر سرچینو ازادي رډیو ته ویل شي د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسو کې د کډوالو کم ته رسیدلی وو. په دې کم کې هغه ملکی افغانانو ته پناه ورکړل شوی چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمیر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې خي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو کشمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې راوروسته چې د کرونا وبا خپره شوې، په اروپا کې د نو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي ار مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و. بل ګراند چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي، په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمیر خلکو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکي ووایي، د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه وی له شاوخوا څلوېخت ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو دوی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی، ولی هلته وستونزه دا چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم لاري څخه حوال کیږي، خو هغه مواله نه سو پس لاغه چې نظام سکوت وکړي. وسغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې لدی ستونزې سره مخ دی، شاید د پتیر زورګونه وي چې د ژوند سخت شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزور کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قولو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلی ګراندی په افغانستان کې د طالب چارواکو سرپدی هم خبرې کړي چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شو ته هم اشاره شوی او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخه راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پولی داخلی منابع هم ډېرې زیاتې لرو. په پای مسلمان چې د مرستو او نورو همکاریو په برخه کې دنیاوال مشر همکاري وکړي، نو بیا متباوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ وکړي.
افغانستان ته د یو شمیر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شو چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارون کوي غړی دی، دوه ورځنی سرمشري زپرانسل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو د سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنی غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکو خړې دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پرسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همداراز دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي، ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یو میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته خو بد زمونږ افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم رواني، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلی زده کړي وای چې دې مشکلات څه شي دي، او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څنګه راځيږي. دا هم دې ته یو درس دا کار دی باید کړی وای چې دا نه دا کړی، آینده کې هم باید دوی او فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پیژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادی مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نسی. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزه کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپل پالیسی تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویل چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع ده، په همدې سیمه کې واقع ده، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو غرم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې بنیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه ایږدي، زه فکر کوم چې همداسې.
یو بل پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغه سي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید لخپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یو نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دولت زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، د پروګرام نه دی معلوم، د معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعات و تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خواهت ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په مدیر صفایو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزې په اړه دا چې په دې سرمشریزې کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندوي. دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنی دو څه باندې یو میاشتې ریږه، او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي بلل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
وقت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي. رویټرز اژانسلی کې د طالبانو وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سېشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو ریټر ساتان سره په دې شرط چې نمونه به نه افشاکی شي ویل دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی آشان ست وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته د عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي، ځکه چې دا ویره لري چې د میرمن یو څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت به برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوهیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي. همدارس دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 کال پورې سخت اصول وسه کړی وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زورګونو بندیان خوشی شول چې په دوی کې په زورګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه غواښونه هر ورځ د هغه کسانو لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې یا قتل کړی وو، یا د نشیتو کو قاچاقون کی وو، یا یې هم غلا کړی وو، او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنې تر سره کړی وي. چورستدې د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړی وو، او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته تر سپارل سی وو، او اوس د طالبانو لوري د جمهوریت نظام ترننګې دوه وروسته د بند څخه آزاد شوی دی. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې څرنوالو چې څو ځل اوس په مرګ وشل شوی دی. نوموړی وای له هغه وروسته چې جمهوریت نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړ کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړی وو، او یا هم نغدي جریمه کړی وو، اوس هغه رڅخه د خپل پیسو او د نقیا وسایتو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دی وای دا خلک فکر کوي چې د پیسو او نقیا وسایت او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغه محبوسین لوري زموږ ګڼ شمیر همکاران زما په شمول هر ورځ کډول کیږي. کله کله ورته وای چې زما څخه تا پیسې اخیستې، کله کله ورته وای چې زما څخه تا موټر اخیستې. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوی، هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه سرنواله اخیستې دي، او دغه دعوه دوی پر سرنواله باندې وسنه کوي. شه مثال نن زوم، نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت نوی ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مصادره کړی وو، زه خپل موټر ساسغه غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی سرنوالۍ په خوانی سرنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه سرنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي، تر دا مهال پورې درې سرنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل شوی دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ یو سرنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل، او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وجنی.
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمینو لخوا د اګست په 16مه نیټه په شهادت ورسېدی. په 16 اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا د سپتمبر په 12مه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسان لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالي یو شمیر سرنوالان پر داس محل د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو او د ځانونو په وړاندې د غوښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. لدی ټول سره سره یو شمیر شزینه سرنوالان هم د ځانونو په وړاندې د ورته غوښونو خبر ورکوي. لړلې د افغانستان د لوی سرنوالي یو سرنوالي چې نه غواړي نومې واخیستل سي، خو موږ دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دی وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دي، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هر ورځ ورته غواښونه کوي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
خوختنه مول رسنه څخه دا ده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پوري ورسوي. له نړیوالو څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لکه تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالي ټول کارکونکي څو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همه او همه کار کنان سرنوالي را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسره سره لستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو او قومندانانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول کیږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي رادیو اور د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
تاسو لا پیغامونو.
بله سلام علیکم، یو تن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مایه په مایه نور په پروسه کالم نه درا کړی تا کالم نه درا کړی او څنګه تذکرې باندې سي مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړی وایي مرکزو ا طالبانو په وګو کوټو باندې کو باندې پیسې ځات کړی مالیه ډیر غواړي سمته و باندې ظرف غواړي موږ به دا څه کړو موږ هم وږي دوی هم وږي اخر به دا ګزاره څنګه سره کو عوام خو تباه برباد. ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسوي ملګر ملت ته سلام پیتره
د کندهار د میزنګولي اسلام درغندا ول پولیس دلته په کندهار خورور د هم جګین راغلي د فارې پر برابر یو سره کاروبار نه دلته یې ورور کمیمرتی جنری وال کی هغه ټیم بلند په خپل به ما بین سره دی شي انو دروښ پرې د کندهار خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم عبد الله شیخ احمد به هلمند ولایت کې نشي لول صادې نه تاسو ښه قام پیژن نه اسلامي مراتب مخرم مشال نه نشي د خپل ټول د ځکونو ته امر کې خبر اعلان سره سم ځان شلم دی خبر اعلان هغه څوک دی چې د حکومت د غلو سره نه ځان کوي او د حکومت ولسمن سړی کې ساتي خبري اعلان باید موږ دې حفاظت وکړي او مشران دې متوجي شي چې څه ځکه نه دې متوجي شي خبري اعلان څه دې نرم چلند وکړي خبري اعلان د افغانستان سرمایه ده چې دې دا چلند کیږي خبري اعلان څه دې خبري اعلان موږ دې ټول د هیواد وځي خبري اعلان د هیواد وځي د هیواد دې د بدل ځي مخکې. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې راته پرېږدې او موږ هم تل درته خبرو کولای شي چې په دې شمیرې راته پیغامونه پرېږدې 00420221124115. په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګ د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشری مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لری کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي رادیو د خبر څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث چې د بحث مهم ټکی به افغانستان وي. د غراس په شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنی سرمشریزي وبخه د غرض به دوشنبه په د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنی سرمشریزي قربتوب هم کوي. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماخام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
کوم وخت وی د خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولای د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه نیوز خبرونه ته ور ورسیږي. د خبرونه ورسته موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکوري دوه پر د هواد طالبانو لوکمنې دوه رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې خزي چې په خوا په ټولنه کې په ډیرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوخت وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هلی چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې تخصیصه کورنۍ کې اوسېږي. لارو کوچنۍ خورې وز د پهلوانۍ او تکواندو په ورزش بوختي. بسیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیری پر کابل د طالبانو لوکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې سلور ساعت ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سټډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. الته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام الته کوله او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوي چې زه لار شمه. یعنی واکه مونږه تمرین نشو کوي. دا غیر لپاره زما تمرینات او زما مسابقه ته په د غازی سټډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورستی کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړي و خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا لامل سره کال د جولای په دروښتمه تر سره شوه او د نړۍ د 200 سلورو هیوادونو یو لزر ورزشکاران پکې ګډون کړي و. په دغه سیالیو کې د ځغاستې ترنر کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغه سیالیو وروسته د ورزش خیر راتلونکي ته هیله مند و او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پنه یو میاشتې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شو یو او نشو کوي چې لاسو تمرین وکړو او مسابقه ورکو او تاسو خپل پي کې چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نه شو کوي چې اته وظیفې ته لاسو تمرین خو په ځای چې هیڅ کله بنه پرې دي
د راتلون کې تدیر پروګرامونه لرل شي اوس عملی کول ته هیله نه ښکاری او خای راتلون کې که هم عملی نشي
نو دوی چې نه راتله زما ډیر هیله و او زما ما غوښتل چې زما تمرینات باید ډیر شي او خپل تمرینات باید ډیر کما او زه چې تیر نه راوم دوی ته مې ډیر ښه د غزینه مې چې چې زکړې و هغه مې غوښتل چې په دوی استعدادیابي وکم او دوی ته هغه تمرینات ورکوم چې استعداد دې وارد شي یعنی جیت لار شي او متاسفانه هوستول خاور ته یو شو
بسیره پنجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و خو سنی وضعیت اندېښمنه کړې ده سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمه دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زیس خو وکړو روزو د مور د شیدو ارزښت ده درته وایي چې د مور په شیدو کې کومې خېګړې نغښتې دي
دا د مور شیدې څه ده یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره هغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او هغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم دی یادېږي دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې دي نه پریدي چې هغه ماشوم ته ترغوت غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرضونو نه د ماشوم محافظت کوي او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي پروتین لري لاکتوز لري شحم لري او اوسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د غد ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او بل خواله دا د صحه ضرورت آماده کول ته نه لري کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه روحي لحاظ نه او د آی کیو تم ورته زیاتره وایي زری به هوش په نوم یادېږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسیدلی ک د دوی سابقه تاسو ګوري دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول او دوی ته بشر ډېر بل رقم ښکار سي وایي د موږ په هغه وخت کې پوډری شو دی نه وی د موږ مور پلار اقتصاد دومره نه نو موږ فقط مور شو دیم خوړلې دي نو د دې خاطر که د خپل شو